شنوندگان عزیز، بینندگان محترم، سلام. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روک راست اسپین خبر امشب با شما هستم. کمیته حفاظت از خبرنگاران در واکنش به توشیع قانون جدید از طرف رهبر طالبان گفته که این قانون اختیارات جدید را برای سانسور رسانه ها در افغانستان میده.
زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلام وړاندې کوم. زه وحید فیضیم د روکراس او سپینی خبرې په دې خپرونې کې ستاسو په خدمت کې یو. په ورته وخت کې د رسنیو د ملاتړ دغه ټولنو ویلي چې که دغه قانون نافذ شي نو په افغانستان کې ګڼ شمېر رسنۍ یا زیات شمېر رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي،
در حال که رسانه ها از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در اختیار اونا قرار داشت. چه ضرورت بود به توشیع قانون جدید و هدف از توشیع قانون چی است؟ این را با مهمانای محترم برنامه به بحث میگیریم. مهمانای محترم برنامه ما جناب آقای عبدالله سلجوقی، خبرنگار آزاد، و جناب آقای محمد طارق بازگر، ژورنالیست و نویسنده، که حضور هر دو مهمان محترم در برنامه خیر مقدم میگیم. خوش آمدید.
سلجوقی صاحب او بازگر صاحب، زه هم په خپل ورته ست خراغلاس وایم. خو له هر څه مخکې چې بحث شروع کو، زو یو رپورت ګورو به تر اگرزو هغه چې د خبرلاندو حقونو د دفاع ټولنې او خبرلاند وای چې د طالبان امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون دوی اندیښمن کړی دی. د رسنیو د ملاتړ دغه ټولنې زیاتوي چې یاد قانون په افغانستان کې یو لوی شمېر رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. طالبانو څو ورځې وړاندې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون توشیح کړ چې د رسنیو په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه پکې لیدل کېږي. جزئیات په رپورټ کې.
د خبریالانو د حقونو د دفاع کمیټې او خبریالان وایي چې د اګست پر 21مه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خون لخوا توشیح شوی قانون اندیښمن کړي. یاد قانون څلور فصلونه او 15 مادې لري. د دغه قانون 18مه ماده رسنۍ د زیرو اجسامو د انځورونو له خپرولو منع کوي. خبریالان وایي چې په رسنیو تازه محدودیتونو افغانستان کې صوتي او انځوریزې رسنۍ د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ کړي دي.
د طالبانو د قانون د رسنیو فعالیت نږدې ټول له خنډ سره مخ کوي او ژر به تصویري رسنۍ بند شي. متاسفانه د نړۍ هیڅ یوه هیواد کې د رسنیو په وړاندې دومره محدودیتونه نه دي لګول شوي او دا د بیان پر ازادۍ یو بل درون گذار دی.
د طالبانو د حکومت د دې قانون په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین ګڼل شوي دي. د دې قانون د یادې مادې په بل جز کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرات پکې شامل دی په ټوله کې په لوړ غږ ویل هم عورت بلل شوي دي.
دغه محدودیتونه چې لګیدلې دي دا به په رسنیو کې د ښځینه رول بیخي را کم کړي او رسنۍ به لا د سقوط سره مخ کړي، ځکه په ټولنه کې بیا په رسنیو کې د ښځینه شتون ډیر اړین دی، ډیر مهم دی.
افغانستان کې خزینه خبری اعلان لاله پخوا د یو شمیر محدودیتونو سره مخ دي. خزینه او نارینه خبری اعلان پر رسنیو کې ګډ خبرونه نشي کولای او د رسنیو خزینه وایندو یعنی اړلی دي چې د خبرونو پر محل ماسک په مخ کړي. خبری اعلان وایي د طالبانو له خوا نوي محدودیتونه به ایستونځ لا پسې زیاتې کړي.
مونگا واقعاً دیر زیاد زوری گوله دیسته خواه مونگا رنز رو چی ده تالیبان یوازنه فوکس پا خوزو باری ده خلق للوگی مری پا افغانستان که هم دوست پزرها و کندی ده چی اغوی محرم نداری خی اغوی چی بحر یوازی لار نشی ده کور سودا لپاره ده کور ده ضرورت لپاره نو ده چه سره لارشی. واقعاً مونگا دیر زیاد ده تاسف پا حالت کیو تاسف خواهی چی متاسفانه دوی ولی دستی کرده تر سره کوی تالیبان.
د مولا هیبت الله له خوا توشیح شوی دی قانون په کور دننه او افغانستان څخه د باندې خبرګونونه راپارولي. د شنبه های ارغوانی په نوم د افغانستان معترض او خزو دغه قانون د خزو پر حقونو سخت تیری بللې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان او د جرمني د باندنوی چارو وزیر هم یاد قانون غندلې. احمد الله چیوال، امریکا غک، واشنگتن.
گزارش بود در رابطه با توشیع قانون جدید از طرف رهبر طالبان. برنامه را آغاز میکنیم با اجازه شما آقای فیضی. با جناب آقای سلجوقی برنامه را آغاز میکنیم. آقای سلجوقی، با سلام مجدد و خوشحال هستم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. خوش آمدین. امریکم که آگاه هستین از آغاز تسلط طالبان بر افغانستان تا کنون رسانه ها همه تحت کنترل طالبان بودند و قوانین وضع شده بود. بنظر شما چی ضرورتی بود با توشیه یک قانون دیگه، یک نوع محدودیت های جدید را وضع کردن که آزادی بیان کاملا محدود و محدودتر میکنه؟ بفرمایید.
درود خدمت شما و بیننده های محترمتان. من تصور میکنم که متاسفانه جنون قدرتی که قدرت تمام عیاری که فعلا رهبران گروه طالبان تصور میکنند در اختیارشان هست و سرمستانه در حال حاکمیت در افغانستان هستند، با اونها اجازه رو نمیده که از سر زبان ها بیفتن و هر بار تلاش میکنند که یک حرکتی را از خود نشان بدن یا بروز بدهن که دوباره به تبدیل به سرخط رسانه ها باشن و دوباره یادآوری بکنن به مردم افغانستان و به جهان که ما دنبال چه اندیشه های تهجرگرایانه هستیم که شما هرگز تصور آن را نخواهید کرد. به این دلیل من فکر میکنم که طالبان یک بار دیگه با تصویب این قانون به اصطلاح میشه، اگر بشه اسمش گذاشت قانون، خواستن که حاکمیت خود به نوعی به مردم افغانستان بروز بدن و این که مثلاً همان شعر مولانا که هر کسی کو باز ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش، دوباره بر میگردن به ماهیت اصلی افکار این گروه که در دهه 90 در زمان حاکمیتشان در افغانستان، در بخش از افغانستان ما شاهد بودیم.
هرچند خود از اینا گفتن باباشین آقای سلجوقی بله گفت شما را قطع کردم، معذرت میخوام. خب اینا طالبایی که در آغاز ادعا شده بود یا مثلا با مقام های امریکایی روی یک میز که نشسته بودن، دیگه این مسائل اصلا مطرح نبود، اینا دیگه ظاهرا طالبان گذشته نبودن. این مسئله چقدر به نظر شما این همه سختگیری ها و سخت و سختتر شدن و توشیح به گفته شما چنین قانون ها تا چی حد واکنش های جامعه جهانی را برخواهد انگیخت و چقدر به ضرر از اینا تمام خواهد شد؟
ببینین طالبان درست از تغییر تصور می شد که تغییر کردن، ولی باید بگم که تغییرشان بیشتر از این جنبه است که زیرکتر شدن و هوشیارتر شدن، اما افکارشان هرگز تغییر نکرده و بلد هستن و پیدا کردن روش های گفتگو و فریب افکار عمومی و جهان را. آنها در مذاکرات متعددی که با گروه های مختلف بر سر افغانستان داشتن، همونطور که شما گفتین، افراد میانه رو با تفکرات نسبتاً معتدل فرستادن، ولی در پشت صحنه و کنترل اصلی قدرت در دست افرادی است که قاعدتاً اجازه سلاح و هیچ صلاحیتی بر افراد میانه رو و معتدل در بین این گروه داده نخواهد شد و نمیشه، و این تصور با یک تصور اشتباهی بود که جهان آن را مرتکب شد. در کنار او سیر تحولات جهان و منطقه متاسفانه باعث شده که افغانستان از سرخط رسانه های دنیا و توجه کشورهای مختلف قدرتمند دنیا و جامعه جهانی تا به نوعی به کنار بره، و مثل تحولات اوکراین یا نمیدانم انتخابات پیش نزدیک که در آینده نزدیک در آمریکا اتفاق خواهد افتاد و تحولات خاورمیانه مثل بین اسرائیل و ایران و این کشورها، باعث شده که فعلا جهان تمرکز کمتری داشته باشه و از این فرصت بزرگترین استفاده ره خود گروه طالبان میکنه برای اینکه بتونه دوباره همان وضعیت خفقان و حاکمیت مطلق و سیاهی که در دوره 5 ساله حکومتشان در دهه 90 داشتن در افغانستان حالا هم رو تکرار بکنن.
تشکر آقای سلجوقی.
دیر مننه بزگر سب تاستر از او ده طالبان و ده امر بالمعروف او نهی منکر اداره وای چه تقریبا 90% اصلاحات پا رسانه و کراغلی مانه دا چه ده ده خواخی وار مطالب پا رسانه و که خبریگی، خو لده طول و اصلاحات و چه دیو یادوانه که ولی ده چش ضرورت بیا پیدا که چه دوی یو قانون جوړ کړی او لدی کابل رسنۍ په دنه افغانستان کې د غو چارواکي او خبريان لا نور هم اندېخمن کې چې په افغانستان کې به د دوی رسنۍ تړل کیږي؟
او دا خپل په ځای پښتنه د چا چا ته پیدا شو ول درې کال وروسته اول دوی چې خپل واچ نه یو فیصد د مطبوعات یا رسنۍ اصلاح شوی نو لږ فیصد تاسو زړه ته درې کال وروسته دوی داسې فرمان راو باسي یا داسې امر ورکي قانون توشي کی زه فکر نکوم دا یوازې د مطبوعاتو لپاره دا په مجموع کې د افغانستان د خلکو د انتقاد مخه نیول چې خلک باید ټول افغانان په مجموع کې کا خبریالان دي چې رسنۍ دي او که نور دي نر دي کې ښځې دي باید په دوی باندې نیوکه ونه کړي او د دوی حکومت یا حکومتوالي په پټو سترګو باندې ومني. دوی ټوله هڅه همدا چې باید نیوکه په دوی باندې ونه شي او خبر باید هغه خبر پوه شي چې هغه د دوی په خوښه باندې د دوی دپاره یا د دوی دپاره تایید وړي. هیڅ نیوکه دوی کاغه یو انتقاد دی یو نیوکه تعمیري نیوکه چې دوی خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کول یا د خلکو غوښتنې دوی ته رسول دوی تا باندې دې مخالف دی او دا نه غواړي. دا خپله پوښتنه ده چې ولې دوی درې کاله وروسته داسې یو فرمان راوباسي او د هغې د عملي کولو هڅه کوي. دا طبعاً به د افغانستان ټولنه یا هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې دي رسنۍ بلا محدودې کړي. د دوی فعالیت موس اکثره تصویري رسنۍ تلویزیون رادیوګانې او چاپی رسنۍ ته ډېره بندې شوي دي او هغه کومې چې پاتې دي د هغوی په فعالیتونو به هم ډېر بد اغېز.
بزګر صاحب د دیو ویره لڅ ډول نیو کده یا د څ ډول وینا د چې خلک په اړه خبري کوي یا رسنۍ په اړه خبري کوي دوی غم نشي زغملې.
دا په اصل د افغانستان د یو غټي غمیز سره مخامخ دی. کله چې دوی خبري سړی واوري د دوی د مشرانو خبري واوري یا کله چې دوی د بارنیانو سره خبري کوي فقط یو امتیاز په یو څه باندې دوی خبري کوي چې موږ امنیت راوسته موږ امنیت راوسته امنیت خړل کیږي نه. کله چې امنیت راځي بیا خلک ژوند غواړي او دوی د دې د غوښتنې لري دوی د دې پوهه نه لري چې خلکو ته ژوند ورکړي د خلکو ته د ژوند سہولتونه برابر کړي یا مساعد کړي. نو کله چې خلک وږي وس خلک دوی نه دا غوښتنه کوي چې ولې خونځي بندې د جنکو وړاندې یا دروازې د شپږم پورې شاش پګم نارسته بندې یا پانتونه ولې بندې دوی سره دې جواب نشته. نو دا باید خلک دې ته مجبورې چې دا پوښتنه باید ونه کړي. خلک باید دا ونه وایي چې موږ وږي یو خلک باید دا ونه وایي چې د تکار نشته او یوازې همدا وایي دا خپل پښتنه ده چې په لکونو په لسګونو زره افغانان په تښته دي د وطن نه په وتلو دي. ایران د افغانان نه ډک دی پاکستان د افغانان نه ډک دی او نور ګاونډي هیوادونه ټول د دننه. نو دا خپل باید انسان په دې باندې فکر وکړي چې دا څه شی دي چې خلک تښتي د امنیت نه تښتي که دلته بل د ستونزه سره دوی امنیت راوستی ځکه امنیت همدوی خراب کړی اوس دوی خپله په واک کې دي. نو اوس دوی په دې هڅه کې دي چې د افغانانو هر غږ باید د دوی په خوښه باندې اید باید دلته څوک داسې غږ پورته نه کړي چې ووایي چې موږ د دې ستونزې سره مخامخ یو او حکومت چې کله واک ته رسیږي حکومت دا چې باید خلکو ته خدمات وړاندې کړي د ټولنې او د خپل وطن خدمت وکړي. برعکس دوی د خدمتونو په وړاندې کولو کې ناکام دي یا نشي کولی خلکو ته هغه د خلکو حقونه چې دی ورې کړي. نو په دې قوانینو په وضع کول باندې همدا غواړي چې باید خلک خپل غږ پورته نه کړي شي چې باید مرشي او په تدریجي ډول باندې امر قبول کړي.
تشکر آقای بزگر. جناب آقای سلجوقی به نظر شما همین رقم در آغاز شما فرمودین که خب یکی هم به خاطر به اصطلاح مشخص کردن و مستحکم تر کردن حاکمیتشان است. چی فکر میکنین که هدف چیست؟ آیا فکر نمیکنین که با توشیع این و قوانین هدف بیشتر تر از بانوان و زنان است و آهسته آهسته محو کردن از اونا از رسانه های تصویری؟
ببینین این در واقع یک حکم حبس خانگی برای حدود حداقل 50 یا 60 درصد جمعیت افغانستان هست با نکاتی که در این نمیدانم اسمش میشه گذاشت قانون که قاعدتا نباید گذاشت قانون در این فرمان به اصطلاح ذکر شده که یکی از آنها و به موارد متعدد آنها مربوط به خانم ها هست که در خانه بمانند صدایشان مرد نامحرم نشنوند تنها بیرون نروند نمیدانم فلان و فلان. این موارد در واقع به این معنا است که تنها فقط از این ادبیات استفاده نشده که زن ها در خانه بشینند و لا غیر. به این دلیل من فکر میکنم که شروع همون روند که نیست در واقع ادامه همون روند است. روند حبس کردن خانه ها یا به حصار کشاندن زنان در خانه ها از 3 سال پیش شروع شده که تا به حال ادامه داره. روندهایی که مثل حذف وزارت زنان، مثل حذف خانم ها از اداره های مختلف و موارد متعددی که متاسفانه تا به حال اتفاق افتاده برای جامعه بانوان افغانستان و این روند هر روز شدیدتر خواهد شد. در کشورهایی که حاکمیت مطلق در دست یک گروه یا یک فرد است که او گروه خود پاسخگو نمیدانه برای مردم، برای سرکوب هرچی بیشتر مردم، برای ایجاد هرچی بیشتر خفقان و برای تک صدایی هرچی بیشتر در او جامعه آنها تلاش خواهند کرد که هر روز قوانین سختگیرانه تری را وضع بکنند تا مردم فرصتی را نکنند که بیایند طلب احقاق حقوق خود بکنند و طلب تغییر گسترده و اصلاحات بکنند. این هست که من فهم میکنم که تمام تلاش خود خواهند کرد و این ادامه یک روندی است که شروع شده و نه شروع آن.
اما خب بالاخره در چنین حالتی که خب زمانی که طالبان در دهه 90 با قدرت به دست گرفتن، رسانه ها یا مثلا فیسبوک، تمام رسانه های اجتماعی وجود نداشت به شکل گسترده‌ای که امروز وجود دارن و اینا در نشست های خارجی در همه ضرورت دارن و داشتن این و وسایل ابزار و گفته میشه که اونا رقمی که شما پیشتر گفتن زیرکتر شدن ناگزیر هستن از این رسانه ها ولو برای تبلیغات خودم که شده باید استفاده بکنن. اینی یک نوع تضاد خلق نمیکنه به نظر شما؟
این تجربه تنها در افغانستان تا به حال اتفاق نیفتاده که حکومت هایی که مخالف حضور آزادانه مردم در شبکه های اجتماعی هستند که از خارج از آن کشور کنترل می شود خودشان هرگز استفاده نکنند. نه خیر، تنها اتفاقا از آنها تریبون ها برای اشاعه افکار خود و سربازگیری بیشتر و تشویق و تهییج طرفداران خود استفاده خواهند کرد. اما هر نوع صدا مخالف و هر گونه اعتراضی را در نطفه تلاش خواهند کرد که خاموش بکنن و صدایش خفه بکنن و به همین دلیل هم اگر تا کنون اقدامی علیه شبکه‌های مجازی نکردن و رسانه‌هایی که در اختیارشان نیست نکردن، به این معناست که هنوز قدرت او را در اختیار ندارن و فرصت او را نداشتن. به این دلیل وگرنه در نخستین اقداماتی که بر علیه رسانه‌ها و رسانه‌هایی که قرار نبود تبدیل به تریبیون طالبان و بلگوی این گروه شوند و مجبور نبودند که اطاعت بکنند از اوامر غیر متمدنانه این گروه، در اولین فرصت اون رسانه‌ها را ممنوع فعالیت کردند. از جمله همین رسانه صدای آمریکا در افغانستان فعالیتش متوقف شد و چند رسانه دیگر که از خارج از افغانستان فعالیت میکردند و پاسخگو و قرار نبود که سیاست‌های گروه طالبان را بپذیرند برای نحوه نشراتی و مدیریت نشرات خود. این هست که برای یک دستسازی رسانه‌ها، شبکه‌های مجازی و سایر بنگاه‌های اطلاعاتی و خبری و فعالیت مردم در شبکه‌های مجازی تمام تلاش خود خواهند کرد که یک دستسازی بکنند و هر گونه ممانعتی که جلویشان برخورد بکنه یا به صورت قهری به آن پاسخ خواهند داد یا تمام تلاش خود خواهند کرد که او را به نوعی از رده یا از صحنه خارج بکنند.
تشکر آقای سلجوقی.
دیر من نقدر منو دوستان.
نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بیا هم خرغلس تاسو د امریکا اغنا د روکراسیا سپینی خبر خبرونه ګوري. موږ سره په دې خبرونه کې دوه قدرمن میلمانه، لیکوال او ژورنالیست محمد طارق بزګر او آزاد خبریال عبدالله سلجوقی میلمانه دي. بزګر صاحب، خبرونه به تاسو سره مخته یوسو. د طالبانو د کوم نوې قانون چې مختلف برخو کې دی او په اصطلاح وس خبر کړی دی، هغه کې راغلی چې لوی هدف د اصلاحاتو راوصل او د منکرات مخنیوی دی. زمونږ د نن ورځې بحث خو د رسنیو پر وضعیت باندې په دا اوس وخت کې په افغانستان کې چې کومې رسنۍ فعالیت کوي او هغه ته آزاد رسنۍ ویل کېږي، د دغو رسنیو د فعالیت په اړه ستاسو هدف نظر څه دی؟ دوی څه رقم نشرات کوي؟
څرنګه چې ما مخکې ویل، تاسو ښه پوهیږئ چې په افغانستان کې د دوی د درې کلنې واکمنۍ په موده کې آزاد رسنۍ تر ډېره د هغوی فعالیتونو محدود شوي دي. د ډېرو رسنۍ هلته بندې شوي دي، اوس نشته او کم شمېر چې پاتې دي. غم داسې دی چې دوی نشرات د دوی خبرونه د دوی هڅه باید حاکمې ډلې مختلف یعنی د دوی په خاصه باید نشرات او تل باید هغه څه وغږی هغه څه چې د حکومت خوا کې دي خوښ دي. ما ډېر ځلې مقصد مونږ په کیا ورو دوی وایي همدا وایي چې مطبوعات باید زموږ نه پوښتنه وکړي او څه چې مونږ وایو هماغه صحیح خبرونه دي چې دوی باید نشر کړي. متاسفانه دوی آزاد رسنۍ هغه چې په افغانستان کې پاتې دي په کم ډول چې لازم دي دوی خپل رسالت یا کار نشي پوره کولی، هغه دوی خپل مجبوریتونه د مخ نه یا هغه د هغه حاکم نظام د غوښتنو یا هغه قانون چې ورته وضع شوی دی نشي کولی په صحیح شکل باندې خپل غږ یا د ولس غږ ولس ته او د ولس غږ حاکمانو ته ورسوي.
بزګر صاحب، ځینې وخت دوی ویاندویان هم رسنیو سره خبرې کوي یا په اصطلاح معلومات وړاندې کوي، هغه دا چې دوی وایي چې دوی سالم نیوکې اوري. تاسو په نظر سالم نیوکه او غیر سالم نیوکه به څنګه چې هغه په اصطلاح غیر سالمه دوی نه خوښیږي او سالمه خوښیږي؟
اصلا دا په یو ټولنه کې په آزاد ټولنه کې د آزاد رسنیو بنسټي دنده هم دی چې د او دا در افغان حق دی چې رسنۍ د همدغه مسولیت د مخ نه د کوم دوی لري باید د ولس غږ تر حکومت ورسوي او د حکومت د کړنو ته ترانې غږول یا د هغوی د پاره توصیف کول دا غوی یا د نظام پارڅ باندې سرګې پټول لار چې ته ول دوی او څه غواړي چې وای وري. متاسفانه دوی هم دا وای چې موږ د سالم نیوکه خو معلومه د سالم نیوکه دوی څه ته وای، دوی د هیڅ حق نه لري چې وای. مثال د دوی مشر تر اوسه خلکو لیدلې نه ده، دا څرګند شوی نه ده کدا وای چې چیرته دی څوک دی زموږ مشر چې راښکار شي، نو کدا ستی ویل دا جرم دی. حتی تر ډیره موږ اورو په فیسبوک هغه افغانان چې د یواد دننه دي که کومه نیوکه وکړي هغه هم د وطن د خیر په ارتباط باندې نیوکه حتمي نه ده چې دوی ته په بده باندې هغه دوی چې د ټولنې غږ د ولس غږ دوی ته ورسې هغه نیول کېږي یا جزا ورکول کېږي. موږ ډېر اورو چې بندیان حتی بندیانېږي او تر وژلو تر ساحه در رسول شوي دي، وژل شوي هم دي. نو دوی باندې نیوکه کول دوی نه مني، هر څه باید هر څه چې دوی په خوښه یا څه چې دوی غواړي هغه باید خبري اعلان او د ټولنې نور وګړي هغه وایي او د دوی هر څه ته ښه وایي. مقصد دوی چې کاخ نه راځي دوی باندې نیوکه وکړي، هغه ته کاغذ تعمیري نیوکه امي.
تشکر آقای بزگر. آقای سلجوقی، به نظر شما این و فرمان ها به گفته شما و سختگیری ها و وضع محدودیت ها بر مردا و زنان و بالاخره به گفته شما بر تمام جمعیت افغانستان چی تأثیر خواهد کرد بر گروه در رابطه با گروه های که شما پیشتر از اون نام بردین که ظاهرا قدرت هم ندارن در میان صفوف طالبان، مثلا میان روها؟ آیا این سختگیری ها بالاخره در صورتی که ادامه پیدا بکنه آیا چی واکنشی را در میان صفوف طالبان برخواهد انگیخت؟ برای اینکه هرچند شایعه ها و یا زمزمه های از انقسام این طرف و طرف شنیده میشه، اما تا هنوز اونا هم چنان وحدت خود حفظ کردن.
ببینین یک اصطلاحی هست معمولا که در این موارد استفاده میکنن که انقلاب فرزندان خود میخوره. به معناست که رفته رفته وقتی گروه حاکم به مستی قدرت دچار میشن و این همه امکانات اقتصادی و رفاه مطلقی که تا چندی پیش تا 3 سال پیش هرگز تجربه نکرده بودن و یا در خارج از افغانستان بودن و در یا در کوه ها مبارزه میکردن به قول خودشان، یک باره در اختیارشان قرار گرفته و هر روز فیلم هایی از عیاشی و رفتارهای خارج از عرف حاکم بر جامعه افغانستان از بعضی از سران این گروه سر میزنه، قطعا دوچار شکست خواهد شد. اما طبیعتا این شکست آنقدر سریع نخواهد بود که ما یا مردم انتظار را خواهند داشت، به دلیل اینکه بدنه قدرت و ثروتی که در افغانستان فعلا در اختیار این گروه هست انقدر جذاب هست که بتونه برای مدت طولانی تری افراد دور هم قرار بده. اما از بنابر گزارش هایی که از بین مردم و یا از افراد نزدیک به این گروه معمولا منتشر میشه در محافل غیر رسمی، تاکید بر این هست که میزان رضایت از عمل کرده اعضای گروه طالبان نسبت به عملکرد یکدیگر میزان رضایت متفاوتی دارن و گاهی حتی اختلافات شدید و فاحشی بین آنها وجود داره که مشخص نیست با چه وقت این آتش زیر خاکستر فوران خواهد کرد یا طغیان خواهد کرد. به این دلیل ای هست که از طرف دیگه من فکر می‌کنم در بین آحاد جامعه هم آن خوشبینی هایی که قبلا وجود داشت، شاید تنها گم شده که مردم در 20 سال حکومت جمهوریت امنیت بود، به حالا مردم وقتی احساس میکنن که خب شاید بنابر آنچه که شعار گروه طالبان هست که در او هم شک و شبهه وجود دارد که امنیت نسبی در افغانستان وجود داره، اما آیا امنیت همه آن چیزی بود که مردم افغانستان به دنبال او بودن؟ این خوشبینی شاید در آن زمان بین برخی از افراد به وجود آمده بود که امنیت بزرگترین دغدغه مردم افغانستان هست، که کما اینکه میتونه باشه و درست هم بود، اما حالا مردم نانی ندارن بخورن، آزادیشان از آنها گرفته شده و هر روز به نحوی توهین و تحقیر میشوند که انگار که بردگانی هستند در اختیار یک گروه بردگان که آنها سلاح خود اینها را تعیین میکنند که چطور بخورن، چطور بپوشن، چطور ظاهر خود اصلاح بکنن، زنان شما چگونه رفتار بکنن و تا چه حد درس بخوانن، و شما صلاحیت و درک و فهم این چیز ندارن که مثلا دختران شما از 6 کلاس یا 6 سن بیشتر درس بخوانن. اینها هست که در بین آحاد جامعه و در بین مردم هم این گسست هر روز بیشتر خواهد شد، کما اینکه همان همین حالا هم قاعدتا زیاد هست، و من فکر میکنم که سرانجام روشنی برای این وضعیت در افغانستان نمیبینم، ولی خب هر وقت قرار باشه تغییر در افغانستان به وجود بیایه، این مردم هستند که بیشترین قربانی رو تا به حال دادن.
و یک مسئله دیگه هم از آقای سلجوقی که نظر شما رو میخواستم، به اساس گزارش ها گفته میشه که افغانستان یگانه کشور است که در او چنین قوانین یا فرمان های وضع شده که حتی در هیچ کشور مسلمان جهان دیده نشده، و افغانستان نه تنها از طرف جامعه جهانی مورد فشار قرار میگیره، وضعی چنین فرمان ها و یا قوانین افغانستان در میان کشورهای مسلمان هم آیا به نظر شما در انزوای بیشتر قرار خواهد داد، یا که اونا با یک بی‌تفاوتی به مسئله نگاه میکنن؟
متاسفانه اولا که من احساس نمیکنم خیلی فشاری، آنچه که هرچی که فشار بر افغانستان وارد میشه فشاری است که بر مردم وارد میشه، و سایر گروه حاکم متاسفانه به دلیل اختلافی که بین کشورهای قدرتمند دنیا وجود داره، از جمله آمریکا که هنوز مواضع شفافی شاید در قبال طالبان نداره، باعث شده که طالبان از این فرصت حداکثر استفاده رو بکنه. اما از جانب دیگه متاسفانه همونطور که گفتم در طول چندین دهه گذشته این مردم افغانستان بودن، و حالا که در طول دو دوره حکومت طالبان، چه در آن دوره و چه در این 3 سال، این زنان افغانستان و دختران افغانستان هستند که در حال قربانی دادن هستند و در حال حذف شدن از جامعه هستند، و سنگینی این ضربات بر پیکر جامعه افغانستان آنقدر هست که حتی اگر همین فردا قرار باشه که گروه طالبان یا کنار بروند یا با تشکیل یک حکومت برگرفته از آرای عمومی مردم موافقت بکنند، سالها و دهه ها زمان میبره این عقب ماندگی، این عقب افتادگی و این تغییری که در اذهان عمومی مردم در حال وارد شدن هست و عقب گردی که وجود داره بشود جبران کرد. در ابعاد بیرونی هم طور که شما گفتین، مردم افغانستان همین اکنون در بیشترین، شاید یکی از کشورهایی که بیشترین تعداد جمعیت مهاجر و پناهنده در سر دنیا داره. ما هر روز خبرهای بسیار نگران کننده ای از غرق شدن جوانان افغانستان در دریاهای مختلفی که مسیرهای مختلف رو میپیمایند برای رسیدن به یک جامعه امن، که در اونجا حتی بتونن آزادانه نفس بکشن یا دخترانشان بتونن درس بخونه، خطر او رو به جان میخرن و غرق میشن متاسفانه، و کودکانشان و مادرانشان به عزایشان مینشینن. این وضعیت هر روز بیشتر میشه، ادامه داره، و در کشورهای همسایه ایران و پاکستان ما هر روز گزارش های بسیار تلخ و ناگواری از وضعیت اسفناک مهاجران و پناهجویان افغانستانی در کشورها میشنویم، که هر روز هم حکومت های این کشورها و هم بخشی از این جامعه جوامع هر سره بر مردم افغانستان و اتباع افغانستان تنگ و تنگتر میکنن و این آن چیزی نیست که مردم افغانستان واقعا سزاوارش هستن.
تشکر آقای سلجوقی.
دیره مننه بزگر صاحب، زغوارم یو مسئله ته اشاره وکم هغه ده چې رسنۍ یا خبریال دی او حقایقو په اساس باندې خبر جوړی او هغه د رسنۍ ولر خبريږي. ممکن د طالبانو یو شپږغړی یا پلویان دا فکر وکړي چې هر هغه څه چې په رسنیو کې خبريږي لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړو د دې د خوخي ور نوي هغه په دیو باندې وکړه. زغوارم تاسو د رسنیو دندې او رسالت ته اشاره وکړي چې د رسنیو کار یا مسولیت څه د خلکو په وړاندې او هر هغه خبر چې په اصطلاح خبريږي د رسنینه هغه نیوکه ده که څنګه؟
او اصل رسنۍ په ټولو هیوادونو کې په آزاد ټولنو کې هغه څه دي چې دا د خلکو غږ د حکومت رسۍ یا د خلکو غوښتنې تر حکومت رسۍ. متاسفانه په افغانستان کې رسنیو موجودیت په هغه شکل باندې چې باید دوی خپل مسلکي کړنې وکړي یا د خپل مسلک د مخه مخته لاړ شي. مخکې په پخواني دوره کې د یو لړستون سره مخامخ و، اوس د خورا ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. یو خبرګي و رسنۍ کې چې خبرې یا په ټولنه کې چلیدل کېږي، په ټولنه کې هغه کومه پیښه کېږي یا کوم بد خبر، ښه خبر، پرمختګ خبر، د شهادتک خبر، د خلکو د حقونو خبر، د ظلم خبر، د زور خبر، هغه څه ویني د مسؤلینو او د بیرته د خپلو خلکو غوږونو ته رسوي. خو متاسفانه اوس داسې دي چې د دغه خبرونو هر ډول خبرونه چې باید داسې خبرونه خواره شي چې هغه د حاکمې ډلې په خوښه باندې او هغه څه چې د دوی په خوښه باندې کې اوس دا وایي چې زموږ ټولنه مثال ښوونځی جوړول ته ضرورت لري، فلانی ښوونځی نشته، نصاب نشته، کتاب نشته، معلم نشته، ډاکټر نشته، شفقانه نیمګړتیاوې لري، دوی د دې خبرونو مخالف دي. یا کوم ځای کې که دوی یو قومندان په خپل سر باندې یا د حکومتي چوکاټ دننه داسې څه کوي، مقصد د خلکو سره ظلم کوي، یو څوک وهي، ټکوي، په زور باندې یو کار کوي، دوی ته اجازه نشته چې هغه نشر کړي. ولې سالم حکومتونه سالم ټولنه کې په آزاد ټولنه کې همدغه د رسنیو مسؤلیت دی چې په ډېرو ځایونو کې ورسره حکومتونه مرسته کوي چې مطبوعات آزاد وي، مطبوعات په خپلو پښو باندې ولاړ وي او خبریالان یا آزاد رسنۍ وکولی شي یا کاغه حکومتي رسنۍ د خلکو غږ په ښه شکل باندې په سمه توګه باندې تمثیل کړي. بدبختانه چې په افغانستان کې داسې نشته. کله چې په یوه ټولنه کې انتقاد نه وي، اصلا د انتقاد کلتور که په یو ټولنه کې ولس التحق ډاډ ترلاسه کوي چې دوی حق تلفي نه کیږي، بې عدالتي نه کیږي، ظلم وسره نه کیږي او د دوی غږونه اورېدل کیږي، برعکس د دوی د غږونو یا د دوی د غوښتنو درناوی کیږي. خو په استبدادي ټولنه کې ټول خبرو مخه نیول کیږي چې باید ونه ویل شي او ورته هغه ترانه ویل شي د کومه ترانه چې دوی خوښیږي.
په دې خبرونه کې چې موږ د طالبان له خوا نوی قانون چې دی په اصطلاح اوس پور کړی دی، خپرېدونه مخکې هم د طالبانو استدلال خدا و چې په افغانستان کې رسنۍ آزاد دی او همدغه دلیل دی چې د رسنۍ فعالیت کولای شي او په اصطلاح دی ورباندې کوم محدودیت نه لګولی.
نه یو خو د ویلو خبره یار څوک به هیڅوک نه وایي چې په هغه دری کې وایي چې هېڅ کس نه میږه که دوغې مطور شه، څوک نه وایي چې زما شړومبې تروی دي. دوی هېڅکله دا نه وایي، خپله که دغه فرمان ته دوی وګوري سړی هلته دای چې دا د زیرو هاکس باید نشر نه شي. معنا دا چې تلویزیون نه باید بند شي، تلویزیونو کې باید دغه زیرو ها دوی په خام بند کړي او عکسونات هغه کتابونو کې چې عکسونه په هغه به یې کرښې کشولې هغوی ته به یې اور اچو او اوس ماینه نه هماغه فرمان دوی نافذ کړي. یوازې د ښځو نه دی، ټول زیرو ها موجود باید کار نه شي په کمره کې. درحال کې دوی خپله همدغه څه دي چې دوی نقص کوي. دوی یو د مشرانو نه مثال په دا ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو ښکته پورته کیږي، هغه وایي چې د خدای په خاطر باندې دا کمرې بند کړي، ویډیوګانې مه جوړوي، د زیرو ته به تاسو په آخرت کې به تاسو خدای وایي چې دوی کیسه واچوي. خو برعکس د په خپله کمره مخامخ راو دی، هغه دوی ویډیو جوړیږي. نو د دې ټولو سره خپل لار څه شته؟ خو دغه دوه مخه سیاست یا د ګونې سیاست یا د غولولو سیاست یا هغه څه چې دوی باور نه لري، یو څه دی چې دوی وایي خو عملا د دې کار مخ ته وړل یا کول هم دوی ته ضرر دی، هم د افغانستان ټولنې ته. بلې شي دا هغه څه چې دوی غواړي دا پولی کې د دوی ضرر به دوی ته ډېر زیات وي.
همدغه شي تمام غوښتل یو اشاره وکړم چې د دغه مشرانو په جب کې به حتما پاسپورټ به یې تذکره به یې هغه کې خو مکسونه دي، هغه سره به یې څه کوي؟
بله. بله او ډالر په جپ کې اوس افغانۍ په جپ کې پاسپورت په جپ کې کارت په جپ کې تذکره په جپ کې ټلیفون په جپ کې خنو زر نه پېګم دوی هغه اکثر د دوی هغه مخصن مشتان چې په کابل کې ناسې ټول داسې خبرې کې هغه څه چې موږ وایو ځکه څه مده مخ یې عادي ځان لال زموږ د دوستانو نه چې دوی څه د کونځوي په اړه کې وغږیږي نو دوی بیا روسه ویل چې موږ بدر مشر سره کې ناسو دوی ټول مشران سره ناره بول چې موږ هم دا څه تاسو وایم موږ هم دا وړو اوس خبره ده د شای مخنی ول مکتب چا بند کړی یا دوی دا فرمان صادره یو فاول باید دوی د ملي ټلویزیون شروع کړي چې بندي کې دروازه یې بندي کې خپل ټول اړتیا رخصت کې د خپل تبلیغات لپاره دوی ارت ساتلی خلکو ته پیسې ورکړي یوټیوبران دي او د نورو لار نه چوک ول چې خپل غاک خلکو ته ورسې خو عمومي هغه څوک خبري اعلان یا کسان چې دوی د وختونو سره سم مخته خپل فعالیتونه نوړي نو دا غوي مخه بایدونی ول شو دا مجبو کې دا غړ ضرر د افغانستان ټولنه ته په خپل دوی ته د حکومت خوشبيني چ پیدا شوی و ترې وعده شي کېدای شي دوی سم شي نړیواله ټولنه دوی په رسمیت پیژني یا دوی په خپل هم د خپل دغه وختونو ته یا غټ کوم مشورې دوی ته ورکول کېده هغه ته خپل دوی لغته ورکې په دې کارونه باندې
تشکر آقای بزگر. جناب آقای سلجوقی، خب رسانه های آزاد در یک رژیم خودکامه و توتالیتر وجود داشته نمیتونه و میست که شمار زیاده از ژورنالیستان و خبرنگاران راهی کشورهای بیگانه میشه. من از شما به عنوان یک ژورنالیست میخواستم سوال بکنم که در حال حاضر چقدر امکان ازی است که با نظر داشت تکنولوژی و موجودیت شبکه ها و صفحات اجتماعی بتانه یک ژورنالیست افغان در خارج از افغانستان هم فعالیت خود دوام بده و رسالت خود همچنان داشته باشد؟
باید گفت که طعم نان اگر بگذارد. در وضعیت کنونی که ما دوچار یک پراکندگی بسیار بزرگی در بین جامعه رسانه افغانستان و خبرنگاران افغانستان شده متاسفانه بعد از 2021 آگوست 2021 هستند خبرنگاران بی شماری که از خارج از افغانستان در حال تلاش برای هستند که با توجه به دسترسی به منابعی که در درون افغانستان وجود داره و دارند و هست همچنان با منابع در حال گفتگو هستیم تا حدودی برای انعکاس آن چیزی که بر سر مردم افغانستان در حال گذر هست و آن چیزی که مردم افغانستان در حال تجربه هستند تلاش میکنند برای انعکاس او همه توجه خود بگذارن و انرژیشان رو مصرف کنن. اما گروه بزرگ دیگری از خبرنگاران رسالتمندی که سالها در افغانستان فعالیت کرده بودند و برای اعلای کلمه آزادی بیان تمام تلاش خود کرده بودند متاسفانه در این کشورهای مهاجر پذیر چه در اروپا و آمریکا آنقدر دچار فشارهای متعدد روحی، روانی و اقتصادی هستند که مجبور هستن کار بکنن و این کار شرایط آن فرصت او رو فراهم نمی کنه برشان که بتونن به اندازه کافی انرژی و وقت بگذارن برای انعکاس واقعیت های موجود در جامعه افغانستان و تمام تلاش گروه حاکم در افغانستان هم همین است که دسترسی خبرنگاران آزادی که حاضر نیستن قلمشان رو بفروشن یا به خاطر تهدید و هر چیز دیگری یک قدم عقب نشینی کنن برای در برابر انعکاس واقعیت ها تمام تلاش خود رو میکنن که دسترسی اونها رو با منابع قطع بکنن و اگر جایی خبر بشوند که کدام خبر فردی یا شهروند خبرنگاری یا حتی خبرنگاری اطلاعات و مواد نشراتی را در اختیار کارمندان رسانه‌های خارج از افغانستان قرار داده یا خبرنگاران آزاد در خارج از افغانستان با او به شدت برخورد خواهند کرد و برخورد میکنند. متاسفانه تجربه ای را ما داشتیم. این است که اول جامعه دیاسپورای خبرنگاری افغانستان در این سوی کشورها نیاز به یک هماهنگی و تشکیل یا تجمیع دوباره‌ای دارند که بتونن یک ساختار جدیدی را تشکیل بدن و راه‌های جدید انتقال خبرهای افغانستان و انعکاس او را و بازنشر او را پیدا بکنن و سپس بر اساس آن چارچوب و قوانینی که برای خودشان طراحی خواهند کرد و ساختاری که خواهند ریخت را انجام بدن. اما آنچه که تا به حال انجام شده پراکنده بوده و متاسفانه کمتر اثر داشته.
تشکر از شما.
ډیر مننه بزګر صاحب. په یوشتمې پیړۍ کې چې پرمختګ د ټکنالوژي دا او نړۍ د ټولو برخو کې په ځانګړې توګه رسنیو کې زیات پرمختګ کړی دی، په دغه سي وضعیت کې چې اوس مونږ یو، آیا د رسنیو مخنیول نیول امکان لري او آیا د خبرونو د خبرېدو مخنیوي امکان شته په افغانستان کې درنه؟
په دغه وخت پورې چې په افغانستان کې انټرنیټ دی او خلک تلیفون او انټرنیټ ته لاسرسی ولري، نو زه فکر نه کوم چې دوی به وکولی شي مخه ونیسي. هغه ډېرو دیکتاتور ټولنو کې هم داسې نه دي شوي چې د ټولو خبرونو مخه دې ونیول شي. دوی به یوازې هغه وکولی شي چې مثال هغه په دولتي مطبوعات یا رسنۍ چې دي په هغوی باندې د خپل کنټرول ټینګ کړي او خپلې غوښتنې په هغوی باندې ومني، او هغه رسنۍ چې د افغانستان دننه دي آزاد رسنۍ یا هغه چې دوی د مستقیم واک لاندې نه دي په هغوی باندې خپل قانون پلی کړي. ولی په مجموع کې دوی نشي کولای دغه خبرونه چې د افغانستان دننه د دوی نه غیر جوړیږي یا د افغانستان نه بهر خبرونه خپرېږي دوی مخه ونیسي. مثال تر هغه وخت پورې چې ټولنیز رسنۍ په افغانستان کې آزاد او خلک انټرنیټ ته لاسرسی ولري، نو ډېری افغان به وکولی شي چې هغه آزاد خبرونه چې پریږي یا د حاکم ډلې د واک نه بیرون دي ورورسیږي او خبر شي. بل یو عام څه تاسو هغه وویل چې د ټکنالوژۍ په دې دور کې وسپدار چا په ژبه یو کمره دا واس په حقیقت کې ار افغان نه ورته چې ټلیفون ولري، زیرک ټلیفون ولري، هغه یو خبريال لري چې په اسانه کول شي چې اړه پیښه کیږي ارڅه ورې دا کلم کې یو د ټولنیز زور ساده وي د لارې خبر کې یو وکول شي هغه شوادوال چې د افغانستان نه بهر دی هغه تخپل دغه چې دوی ویډیو کړی یا خبرې مسرت کړي خلکو ته ویلېږي او وکول شي نور افغانان هغه نسر کینو د مخنیوي ناممکن دی. واله برعکس د ما په نظر د دې خبرونو یا د آزاد خبرونو یا د ریښتیا او مخنیول به ټولنې نه افغانان نه زیات خپل حاکم ډلې ته ضرر ورسوي.
خو اوس په داسې یو وضعیت کې کوم محدودیت لګول کیږي پر رسنیو باندې په افغانستان کې دننه، خلک چې غواړي خپل غږ پورته کی یو خو خبر شو چې رسنۍ خبري او خلک غواړي چې غږ پورته شي، دوی څنګه کولای شي په اصطلاح خپل غږ نړۍ ته ورسوي؟
ما مخکې اشاره وکړه، لنډ اشاره وکړه چې هر افغان په جپ یو زیرک ټلیفون ولري کولای شي هغه خپل خبر یا خپل غوښتنه مسند کی او د خپل ټولنیز رسنیو د لارې یا د خپل دوستانو لارې دوی بهر ته یا نور هیوادوالو ته نړیوالو ته ولېږي ورسوي. سره دې یو څه ستونزې پیدا کیږي ځکه دا د منظم میډیا د لارې یا د منظم رسنیو د لارې دا کار نه کیږي. خو دې مخنیوي هم مشکل دی چې وکولې حاکمه ډله وکول شي د داسې څه مخه ونیسي چې د خلکو د غوښتنو یا د خلکو د خبرونو یا چې جوړې کړي او ورسوي او بل برعکس چې خلک یې ترلاسه کړي د هغې په اصل پسلو کې مخنیوي وکړی شي. تر هغه
آقای سلجوقی، شما بیشتر اشاره داشتین به رژیم های خودکامه و دیکتاتور که گفتین بالاخره اگر ادامه پیدا بکنه خب با سقوط مواجه میشن. در رژیم طالبان، رژیم نوی که بعد از 20 سال دوباره برگشتن به افغانستان، هر نوع رژیم خودکامه منجر به سقوط و منجر به فنا و نابودی است، الا ای که کشورهای در عقبش باشند، شاهرگ‌های مالی داشته باشند که از انهدام از اونها جلوگیری بکنند، چون چه در کشورهای همسایه افغانستان هم چنین رژیم‌های خودکامه‌ای وجود دارند که همچنان برای بقای خود خب زندگی میکنند. بالاخره شما چه فکر میکنید که رژیم طالبان با این چنین سختگیری‌ها و وضع چنین فرمان‌های چون این سردمشت خواهد داشت و یا ای که در خفا کشورهایی هستن که برای بقای از اینا تلاش میکنن؟
ببینین، من فکر میکنم که جهان همچنان در یک حالت شک به سر میبره از قدرت گرفتن گروه طالبان، به استثنای کشورهایی که در تغییر رژیم در افغانستان دخیل بودن مستقیم. کشورهای همسایه افغانستان هنوز در معادلات خود دوچار سردرگمی هستند که چطور میتوانند در برابر طالبان موضع بگیرند. از این جانب کشورهایی مثل پاکستان که همیشه در حداقل اتهام بر او بوده و از سندهای مختلفی هم وجود داشته اینکه طالبان پناه داده، از اونها حمایت کرده و در واقع پدرخوانده گروه طالبان بوده، حالا بر سر فعالیت اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان با گروه طالبان دچار اختلافات زیادی شده که گاهن این اختلافات تا سر حد درگیری و موارد متعدد دیگری رفته و اظهار نظرهای تند دو جانب علیه هم دیگر. کشور ایران اگرچه در طول 20 سال گذشته مقام‌های ایرانی متهم به حمایت و تسلیح و تأمین مالی بعضی از سران طالبان بودند، حالا اختلاف نظرها در درون حکومت ایران هم زیاد شده در برابر نوع نگرش و سیاست‌ها و دیپلماسی طالبان، دولت ایران در برابر طالبان و اختلافی موضعگیری های طالبان در بحث موارد آب، در بحث مهاجرین و بعضی از درگیری های مرزی، و این موارد نشان داده که این کشورها هنوز نمیدانن چطور. از جانب دیگه به دلیل این که واهمه دارن از این که در مرزهای خود با گروهی که نمیشناسند و حالا حدود 80 میلیارد سرمایه سلاح و امکانات نظامی به جامانده از حکومت قبلی در اختیارشان قرار داره، حدود 80 میلیارد دلار، اینها نمیدونن که با این گروه چگونه و حالا در حال به نوعی مدارا هستن. اگر رفته رفته همین اتفاق و این روندی که در درون افغانستان ما شاهده هستیم و از طرف دیگه کشورهای قدرتمند بزرگ دنیا که به نوعی در بحث مذاکرات قطر دخیل بودن و حداقل اتهامی که میشه به آنها زد این که سکوت کردن و کنار چشم خود بستن بر اتفاقاتی که در افغانستان افتاد و سقوط حکومت، اگر نظر آنها هم عوض بشه و جهان به یک به نوعی نظر واحد در قبال حکومت طالبان برسه و طالبان هم همین گونه بخواهن ادامه بدن به صورت تکروانه و خودخواهانه، مطمئن هستم که سرعت فروپاشی گروه طالبان شدت خواهد گرفت.
تشکر شما. با یک پیام گوش میدیم بعد بس خود دنبال میکنیم.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
ډېره زیاتمنه تر اوسه پورې زموږ د دې خپرونې ملتیا کوي. په دې خپرونه کې په افغانستان کې د رسنیو نورو ګڼو برخو کې د طالبان د نوي قانون په اړه بحث کوو. په ځانګړې توګه په دې خپرونه کې د رسنیو د وضعیت په اړه بحث کوو. موږ سره دوه قدرمن میلمانه محمد طارق بزګر، لیکوال او ژورنالیست، او آزاد خبریال عبدالله سلجوقي میلمانه دي. بزګر صاحب، خپرونه به تاسو سره مخته یوسو. لکه څنګه چې د خپرونه په جریان کې هم ویل شل چې په خپله په افغانستان کې اوسني حاکم چارواکي د رسنیو څخه په پراخ کچه ګټه اخلي او په اصطلاح دغې په خوښ هم په ځینو مواردو کې نشرات کوي. زما پوښتنه دا وه چې آیا طالب چارواکي او رسنۍ سره جوړېدای شي د یو ښه پرمختګ لپاره؟ که چېرته سره نه جوړېږي او څه چې دیو په اصطلاح غواړي هغه نشتېږي، په اوږد مهال کې به ناوړه اغېزې یا اغېزې څه وي؟
رغم در سنه سابر کول ته د وده په تګلارو کې مثبت بدلون ته د هڅونې مدني کلتیا ته تشویق کول د نوښتونو په رامنځته کولو کې ټولنیز یووالي ته وده ورکوي او د استبدادیت مخه نیسي. نو که چېرته د دې په وړاندې اقدامندانه چلند وشي، دا په خپله هغه د ټولنې د پرمختګ مخه نیول کیږي. نیوکه آزاد رسنۍ خپل طالبانو سره مرسته کوي په ښه حکومتولۍ کې چې دوی وکول شي هغه نیمګړتیاوې چې په ټولنه کې دیګل کې لیدل کېږي دوی ته متوجه شي او دوی وکول شي چې هغه نیمګړتیاوې رفع کړي. خو برعکس که دوی د مخه ونیسي چې هیڅوک د غږ نه کوي، آزاد رسنۍ نه دوی ته د وړاندیز نه کیږي. او یو وړاندیز دی، یو نیوکه دي، نیوکه تخریبی نیوکه او تعمیری نیوکه. مطبوعات په مجبور کې تعمیری نیوکه ته لاره واري او حاکمان دې ته متوجه کوي چې د ټولنې غږ واوري. او که چېرته دوی ونه شي کولای خپل دې مسؤلیت ته متوجه شي او خپله کمی په دې کې احساس کوي چې د مطبوعات مخونه، یعنی خپل هغه نیمګړتیاوې چې په دوی کې دي دا وګڼي چې دا مطبوعاتو د وجه دي که موږ د مطبوعاتو غږ د رسنیو غږ یا د ولس غږ بند کړو ټپ کړو نو د دوی نیوکه ته به څوک لاس نه نیسي. نو زه فکر کوم دا ډېر ضرر مخکې اشاره وکړه د ټولنې په څنګ کې دوی ته او د دوی حکومتوالۍ ته ډېر ضرر کوي او دا د دوی په خیر ده چې دوی په خپل د خپل فرمان باندې د سره غورو کې د ولس په غوښتنو باندې یا د رسنیو د خبریالانو یا د نړیوالو غږ زه د نړیوالو غږ باندې نه خپل د خپل افغانانو غږ واوري چې دا دوی په ګټه دي او کوي نه وري نو دوی او د ولس ترمنځ دا شته واټن بلا ډېر شي.
نو دغه سیاسي وضعیت څومره او تر کله دوام کولای شي؟
نو اوس ستونزمن دي په دا وضعیت په چې دوی ارڅ چې تر اوسه کوي په خپل زور باندې یا د ټوپک په زور باندې مختزي یا په زور په خلکو باندې عمل کوي څوک غواړي کونه غواړي دوی خپل فرمان مخکوي د دې مخاغ وښنیول کېدای شي ترڅو د نن په ټولنه کې یو واضح څرګند او قوي اپوزیشن وجود ولري. متاسفانه چې اوس تاسو کوم غوښت قوي او قاطع حرکت نه د افغانستان د نن ورځې نه د افغانستان بیرون او نه د نړیوالې ټولنې په هغه شکل چې باید دوی فشار راوړي هغه نشته او تر هغه چې دوی ته نړیوال ټول نفسن امریکا چې وایي چې دوی ته په اړه افته کې په میاشت کې هغه ډالر ورکوي دا ورسیږي او دوی د خپل منابع د افغانستان د طبي شتمنو نه ترلاسه کوي. زه فکر نه کوم چې دوی په سیاست کې باور بدل نشي.
تشکر آقای بازگر. فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مانده، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. جناب آقای سلجوقی، با آنچه گفته آمد با وضع چنین قوانین و فرمانها وضع عرصه بر مردم افغانستان و بخصوص بر روشنفکرا و خبرنگاران تنگ تر میشه. شما دورنمای مطبوعات و رسانه ها را در افغانستان چگونه میبینین و چگونه میشه به این مشکل پرداخت؟ آیا جامعه جهانی قدم فراتر خواهند گذاشت؟ آیا شوراهای حقوق بشر و غیره و غیره که قدرت اجرایی ندارند به این مسئله به رسیدگی خواهند کرد؟ شما چگونه میبینین دورنمای رسانه ها و مطبوعات کشور؟
اگر بخوایم در یک کلمه بگم بسیار تاریک، اما اگر بخوایم در مورد بیشتر صحبت بکنه، متاسفانه تجربه 3 ساله کنونی و 5 ساله حکومت قبلی طالبان نشان داده که این گروه به هیچ وجه حاضر نیست در برابر اندیشه های تندروانی خود، در برابر بحث آزادی بیان، حقوق زنان و موارد متعدد دیگری که همه ما شما با او آشنا هستیم، سر سوزنی کوتاه بیایه و مذاکره بکنه. و تنها وقتی حاضر به مذاکره میشه که فشار حس بکنه بر شانه‌های خود و از ابعاد مختلف. همونطور که شما فرمودین، یک بحث جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری است که میتونن اثر بر این گروه تنگ بکنن و این گروه رو وادار به پاسخگویی بکنن. از طرف دیگه اگر گروه‌هایی که همکنون در برابر گروه طالبان به نوعی در حال مبارزه هستند، چون هایی که به صورت مدنی و مسالمت آمیز در حال مبارزه و تلاش برای تغییر در وضعیت افغانستان هستند و چون هایی که حتی سلاح برداشتن و در کوه‌ها با این گروه در حال مبارزه هستند، اگر این گروه ها هم بتانند قدرت بیشتری داشته باشند و منسجم‌تر فعالیت بکنند و تا حدودی طالب دوچار این تغییر فکری بشود که نمیتواند تنهایی بر یک جامعه حدوداً 30 میلیونی 35 میلیونی به صورت تنهایی حکومت بکنه و تکیه بزنه بر تمامی ثروت و مالی که مردم مربوط به کل مردم افغانستان هستند، این باعث خواهد شد که گروه طالبان تا حدودی کنار بیاید و حاضر به مذاکره بشه و شاید حتی تشکیل یک حکومتی که برخواسته از آراء مردم افغانستان باشه، کما اینکه یک انتظار تقریبا بعید هست از این گروه. و در کنار اون من فکر میکنم که در غیر آن صورت من فکر میکنم که در بین گروه طالبان افراد اندکی که شاید بشود گفت که افکار معتدل و میان روتری رو دارند، این گروه رفته رفته با این وضعیتی که ما شاهد هستیم با حاشیه خواهند رفت، قدرت از آنها گرفته خواهد شد و حتی احتمال میدونم که دوچار به نوعی مجبور به ترک افغانستان بشن مثل سایر مردم افغانستان.
به نهایت تشکر جناب آقای سلجوقی.
بزگر صاحب دو رقی وقت نورم لرو غوارم چه ستاسو نظرم وارو چه کم بحث چه منگه وکو اگه تا پکاتو پا افغانستان که در رسانه و فعالیت تا پکاتو تاسو پا افغانستان که در رسانه و راتون که چنگ ارزوی او ده حل لاره بچوی میره بانی
په دې باندې خو خبرې وشوی چې افغانستان په روان وضعیت دوام پیدا کړي او طالبان په دغه خپلو فرمانونو باندې د سره بیا کتنه ونه کړي او د خلکو غوښتنو ته راکوز نه شي، نو د مطبوعاتو راتلونکي تر هغه چې دوی په واک کې ښه نه برېښي او ورځ تر بلې به د مطبوعاتو وجود نوم به پاتې ولې هغه د دوی اقانیت به ختم شي. نو په نظر راتلونکي کې زه داسې څه نه وینم تر هغه چې د طالبانو مشري په همدغه نظر باندې چې ورځ تر بلې هغه څومره چې د خلکو امیدونه یا د نړیوالو ټولنو د افغانانو هغه و چې دوی باید د ورځ وخت په تېرېدو سره ښه شي، خو دوی درې کاله وروسته بېرته بیا هغه خپل اصل ته ګرځي. در حال کې درې کاله دوی قدم په قدم باندې ورو ورو او دا چې وکړه دا چې دوی بدلیدونکي نه دي، مقصد هغه تمه شوه د هغې برخلاف دوی هغه خپل اصل ته ورګرځي او دوی ار هغه تورتم یا د ټولنې د قوانینو نه ځان په لرېوالي کې ښه ویني. اوس د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شته، د دنیا په هېڅ ګوټ کې به وانورې شي د مطبوعات یا د جنکو مکتبونه د ښځو په وړاندې دغه ډول قوانین نه په اسلامي او نه په غیر اسلامي او نه په نورو ټولنو کې داسې څوک وګوري. ولې دوی دا هر څه رامنځته کړي دي؟ نو زما په نظر باندې په نږدې راتلونکي کې داسې کوم ښه دغه نشته. یو ښه درنا څر چې افغانانو ته امیدوار اوسي، ولې بیا هم امید د لاسه ورکول په کار نه دي، خو د دوی په وجود کې تر هغه چې نور افغانان، نور مسلکي افغانان او اهل افغانان په دې سره شریک شوي نه وي په واک کې، او یا داسې یو حکومت چې هغه د خلکو په اراده باندې نه وي راغلی، نو زه داسې کومه رڼا نه وینم په نظر راتلونکي.
لیکوال او ژورنالیست محمد طارق بازګر او ترڅنګ یې آزاد خبریال عبدالله سلجوقي صاحب، تاسو دواړه ډېر زیات مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ او موږ سره خپل نظر مو وړاندې کړ.
تشکر از دو مهمان محترم که در برنامه ما با بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم. اما برنامه روک و راست بین خبری با پایان رسید، اما برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا و تلویزیون آشنا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن وضعیت است که همکار ما بانو زیبا خادم را گردانندگی میکنن. شنونده و بیننده رادیو تلویزیون آشنا باشید.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشئ.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه یم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر